هرکلی درته وایو د وایس اف امریکا ډیوا لوی خبر پختونخوا خبرونه ده. د دې خبرونه کوربه زم نوشیروان کلندر. نن د نهه سه شنبه ورځ کال 2023 د فروری د میاشتې 14 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د ماسخوتن اته په کابل کې ونیمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ورځې 11 بجې شوې دي. د مینې ورځ مبارک شه. د خبرونه کې یو شمېر رپورټونه لرو او د خبرونه په اخیره برخه کې به در سره دا چې زلزلې راځي په دنیا کې خو په پاکستان کې زلزلې راځي دغه په کم خطرناک زمکنی زون کې پروت ته په دې باندې به در سره پروګرام کو خو د رپورټونو د برخه په اوله کې درته وړاندې کو تر ټولو مهم سرټکی د جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي او د پی ټی ایم مخکخ علي وزیر تر شپږوش میاشتو پورې د کراچۍ په جیل کې د بندي ساتلو وروسته نن خوشی کړی شوې دی. علي وزیر د خوشی کېدو فوري وروسته د پی ټی ایم فعالینو ته خپل وینا کې ویلي د غوښتنو لپاره به خپل مبارزه جاری ساتي. او د بيپولي خبري اعلانو نړیوال تنظیم آر اس اف په یو بیان کې د پاکستان په پوز د نیوکو لارا نیولو لپاره مجوزه قانون باندې اندېښنې خوده دي او دای پاکستان کې صحافت ته یو ستر ګواښ بلل دي. د دې ترڅنګ د وزیر اعظم شهباز شریف نه غوښتنه کړې د مجوزه قانون مخه دی ونیسي. او مدوات د چارواکو له خولې وایي په ترکیه او شام کې زورور زلزله کې د مړینو شمیرې تر 26000 تر رسیدلې دي او چارواکي وایي د ملبې لاندې اوس هم د خلکو روخکلو هڅې روانې دي. را سره مل سه سو شوبو کې بدرته وړاندې کوو رپورټونه. دا د وی او ای ډیو خبرونه دي او د خبرونو په مهمه سرټکو کې اولنې مدته وی چې د جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي او د پی ټی ایم مخکخ علي وزیر د شپږوش میاشتو پورې نږدې د په کراچۍ جیل کې د بندي ساتلو وروسته خوشی کړی شوی دی. وروستي تفصیل د وی او ای ډیو خبريال فضل عزیز نه اخلو. د کراچۍ نه را سره نیخ پنی غد سکایپ د لارې موجود دی. فضل عزیز ارکلی در توایو په خیر اله ډیره مننه ستاسو هم فضل عزیز. علي وزیر خوشی کړی شوی دی. د خوشی کېدو نویت څه دی؟ آیا بری کړی شو پوخ خوشی کړی شو کنه؟ وکیل سره هم تاسو خبرې کړې دي کله تفصیلی اوریدونکو سره شریکې.
نو شروان سے علی وزیر بریشه نه دی. علی وزیر په ضمانت باندې خوشی شو چې د قومي اسمبلی د جنوبی وزیرستان ممبر دی، غړی دی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ دی. لږ کیز اوریدونکو ته ویم چې په شپږویشت میاشتو کې علي وزیر څنګه ونیول شو، کراچۍ جیل کې څومره ساتل شو، څومره مقدمې وې، څنګه هغه په ضمانت باندې خوشې شو. په شپاړسم دسمبر 2000 کې علي وزیر په پېښور کې ونیول شو. هغه باندې چی کی د پی ټی ایم دی جول سی روسا د علي وزیر د پی ټی ایم په نور مشرانو مقدمه جوړ شوې. بیا په کې علي وزیر ونی ول شو، نور په کې سومنه نیول شوې، کراچۍ ته راوستل شو، جیل ته دلته بند شو. په علي وزیر باندې دا مقدمه روانه وه. په دې مقدمه کې په هغه پسې د کراچۍ کې د پی ټی ایم نور کسان هم نیول شوي وو چې هغه بیا په ضمانت خو شو. د علي وزیر ضمانت په دې کې نه کېدو. د علي وزیر ضمانت بیا په نومبر 2020 کې سپریم کورټ هغه ضمانت ورکړیو. په دې مقدمه کې د کراچۍ کوم عدالتونو کې چې د ترادرز د عدالتونو پای کې د مقدمه روانه وه، هغه ضمانت رد کړیو. د سین های کورټ هم د ضمانت رد کړیو. سپریم کورټ بیا په دې ضمانت په دې مقدمه کې هغه ته ضمانت ورکړو. خو په دې منځ کې په علي وزیر پسې په کراچۍ کې سلور نورې مقدمې راوستل شوې وې. دا ټولې مقدمې په علي وزیر روانې وې چې هم په دې مهال په دته ضمانتونه هم ویلاویدل. او دې په یو مقدمه کې په دغه مقدمه کې چې په کومه مقدمه کې دی نیول شوی، پای کې دی بیا بری کړی شو. په 2020 په اکتوبر کې په دې مقدمه کې بیا د دپسې په خبرو په توګه کې د میرنشاه مقدمه راوستل شو. بیا په کې 50 صد کې په سبل مقدمه راوستل شو. هغه ټولې مقدمې روانې وي. د علي وزیر ضمانتونه هم روانو او کیسونه اورې هم روانې وي. خو په 1 جنوري باندې د پېښور های کورټ بیا امر وکړ چې علي وزیر باندې څومره مقدمې دي یو د غټولې راجمع شي. هغه ته ضمانت ورکوه ویل چې علي وزیر باندې نور څومره مقدمې دي او پای کې نه کارول کیږي د مخکې نه دغه وکیلانو په وینا چې دته ضمانتونه ورکړل شو. بیا علي وزیر په 8 فروری باندې د علي وزیر د وکیلانو په وینا د خیبر پښتونخوا حکومت د سند داخله محکمې ته خطر لګل چې علي وزیر نو په بند کې نه ساتي. خوشی کړی نن په 14 فروری باندې علي وزیر د کراچۍ د جیل نه آزاد شو.
فضل عزیز، علي وزیر د جیل نه خوشی کېدو فوري وروسته د پی ټی ایم فعالینو ته وینا هم کړې ده، که داغه د وینا سره غړ غړ ټکی را سره شریک کړي.
نوشروان صاحب، علي وزیر د جیل نه آزاد شو په ګڼ شمېر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو سره جمع شو. د جیل نه تر سرابور پورې لاړل، هلته به تود استقبال یا هرکلی وشو. علي وزیر لنډه وینا وکړه. علي وزیر په خپلو خبرو کې وویل چې زه په جیل خبرې نه کوم چې زه ولې بندي شوی یم. هغه وویل چې په دې تحریرکونو کې جیلونه راځي، موږ جیلونه زموږ لپاره معنی نه لري، موږ به خپله مبارزه جاري ساتو. خو هغه پکې دوه خبرې ډېرې مهمې وکړې، چې یو دا چې علي وزیر تور ولګو. د علي وزیر په وینا چې د پاکستان د پوز مخکنی مشر جنرال قمر جاوید باجوا د وزل کراچی ته راغلی، په پسی کسانو لیکلی چې د سره د ملاقات وکړي، خو دوی چې ما سره د ملاقات نه انکار کړي. او بیا علي وزیر وویل چې ددنه دت ول شي چې علي وزیر د بخنه غواړي، خو هغه وویل چې ما بخنه نه غوښته. او د علي وزیر په وینا چې د پاکستان ریاستي ادارو د پښتنو سره ظلم کړي، داغه نه به دی به مافي غواړي، د پښتنو سره چې کوم ظلم شوی د پښتنو نه مافي غواړي. بل علي وزیر وویل چې ډېرې خبرې ونه کړې، ویل د خپل مبارزه به د منظور پښتون په مشرۍ کې د پیچم کو مبارزه چې د پښتنو د ظلم خلاف شروع شوی و، هغه مبارزه به جاري ساتي. او په اخر کې ویل چې په 19 جنوري په فروری باندې د رواني میاشتې په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غونډه کیږي، په یوه نورې تفصیلي خبرې وکړي.
سر ډیر مننه فضل عزیز، ډیر مننه،
تاسو مهرباني.
دا د وی او ای ډیوا لوی خبر پښتونخوا خبرونه ده. د خبرونه تاسو د وی او ای ډیوا په ویب پاڼه باندې او د ترڅنګ د وی او ای ډیوا په فیسبوک باندې هم نیخ پنیغه باندې اوریدل شي. یو بل اهم رپورت مو پام راګرځو. د بی پولی خبريالانو نړیوال تنظیم آر ایس ایف په یو بیان کې ویل دي چې د پاکستان په پوز باندې د نیوکو لارې نیولو د پاره په پاکستان کې یو مجوزه قانون باندې خبرې تر روان دي. هغه په دې باندې اندېښنې څرګندې کړې دي. او د وزیر اعظم شهباز شریف نه غوښتنه کړې ده چې داسې مجوزه قانون سازه مخ دی ونیسي، ځکه چې دا خو د صحافت تیوستر گاخ گواخ دی. نو په دې اړه باندې را سره نور تفصیل د وی او ای ډیوا خبریال اورنګزیب خان د اسلام آباد نه په دې رپورت کې شریک وي.
بے پولے صحافیانو نړیوال تنظیم یا آر ایس ایف لخوا جاری شوی بیان کې وزیر اعظم شهباز شریف نو غوښتنه شوې ده چې په سمدستي توګه د دې مجوزه قانون مخ ونیسي، او د دې قانون اغیز به راتلونکو انتخاباتو هم کې دی شي. بیان وی د مجوزه قانون کې موجود د ابهام له وجې پولیسو ته د صحافیانو پر ضد تر حد زیاته انتظامی اختیارات به ترلاسه شي. دا قانون په واضح ډول یوازې د مسلح ځواکونو په اړه د څه قسمه تنقید د مخه نیولو لپاره جوړ شوی دی.
موږ ګڼو چې دغه مجوزه قانون چې دی دا دراصل د رای په غږېدو باندې قدغن لګول دی، او خلک یرول دي او خلک ایسارول دي چې هغه مختنی ونه کې. او پاکستان کې تاسو ګورئ چې دا ډېر غټ ادارې دي او د ریاست غټې برخې دي، نو خلک حق لري چې دغه برخه نه پښتنه وکړي.
په تجویز شوی قانون کې په پوسټ تنقید باندې د 15 کال کې سزا تجویز شوې ده، او د سره د لسو لکو روپو جرمانه خبره هم په دې کې شامل ده. پاکستان میډیا وای په موجوده حکومت کې شامل ځینې ګوندونو هم د دې مخالفت کړی دی. سړیونکو وای کچره دا قانون منزور شو نو بیا به ادارو دننه غلط کار کوونکي به هم پټ شي،
او دا قانون بالفرض پاس شي چې په سکیورټی ادارو په خلکو به څوک تنقید نه کوي. نو دا داغوی کې دننه په ځغیداری کې دننه چې کم هغه خلک دي کم چې د ادارې د بدنامۍ باعث جوړیږي، حکم چې بغیر قانوني غیر آئینی اقداماتو کې انوالو وي داسې عملیاتو کې کړی وي چې د هغې په وجه باندې ولس ته هم نقصان رسي، ملک ته هم نقصان رسي، ادارې ته هم نقصان رسي. که د هغوی په حواله هم ته خبره نه شي کولی، نو بیا خو به هغوی آزاد شي، هغوی به په هر عمل کې خپل چې څه په آزاد منډو بیا هغوی هر کار کوي.
پاکستان د ډیر وخت نه خبریالانو لپاره خطرناک ګرځول شوی هیوادونو کې شامل دی، او د صحافیانو نړیوال تنظیمونه وایي دلته په پاکستان کې صحافیان د توندرو مذهبي سیاسي ګوندونو او ریاستي ادارو لخوا زورول کیږي. خو د پاکستان هر یو حکومت وایي میډیا دلته مکمل آزاد ده، او حکومت د صحافیانو حقونه یقیني کولو لپاره قانون سازي هم کړی ده.
موږ تمه لرو چې حکومت باید چې په خپل هغه وینا باندې عمل وکړي چې کوم تاسو کوم طرف ته اشاره وکړه، یعنی په پاکستان کې د رای ازادي او ژورنالیستان محفوظه ساتل او آزاد صحافت په اول سر کې دغه کومه وینا ده، او کوم دغه اخلاقي قانوني او آئینی ذمہواری دی باید چې هغه پوره کړي.
نږدې ورځو د پاکستان سینیټ د حکومت لخوا خبر کړی شوی وو چې یوازې 13 سلورو کالو کې پاکستان کې 2 صحافیان وژل شوی دي، په دې کې 15 صحافیانو تعلق د پنجاب، 10 خیبر پختونخوا، 3 د بلوچستان، او د 11 تعلق د سند صوبې نه وو. د حکومتي شمیرو تر مخه د 2 صحافیانو قتل کې ککړ شکمن تنانو کې یوازې 1 تن ته سزا شوې ده. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا بی چینل یو سندري
هر ورځ سلیریش ساته.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. د لوی خیبر پختونخوا په دې خبرونه کې اوس وښوري په شمالي وزیرستان کې یو واره بیا د ترهګرې پیښه شوې ده، او ولته د ترهګرې د مخنیوي چې کم فورس دی سی ټی ډی هغه وایي چې ور باندې د طالبانو لخوا برید شوې ده، چې پکې وایي په ځوابي کاروایي کې سلور طالبان هم وجلی دي. وروستي تفصیل یې د وی او ای ډیوا خبريال عدنان بیٹنی نه اخلو. د اسکایپ دلاره را سره مخ پنیغه موجود دي. عدنان بیٹنی په خیر.
مهرباني نو
شروان صاحب، عدنان بیٹنی صاحب څه تفصیل لري د وروستي پیښه؟
د سروي په ضد خبر پرستروخه پولیس چې سړي ورته ویل کیږي هغه لا فایل نه یو خبر پانه جاری کړی شوی ده، او په دغه خبر پانه کې داوا شوی ده چې شمالي وزیرستان میرادي سیمه کې وسلوال سره نښته شوی، او په دغه شته کې څلور وسلوال طالبان وژل شوی دي. په دغه بیان کې دا هم ویل شوی دي چې د پ کسټډي یا کیچ کې وسره څلور بندیان وو، او چې پخې کې هم درې بندیان د دې د وسلوال په دغه کې وژل شوی دي. خو سړي سړي په بیان کې دا ویل شوی چې نور کم توان پکې اوسته او کنه خو یوازې د دوه امنیتي اسکر د جوړېدو خبرې ورکړې دي. بیا په علاقے کې امنیتی سچلو وایس اف امریکا ډیوا ته وویل چې دلته خفیا یا استعمالتي معلوماتو په اساس عملیات تر سره شوه، او دشتي پر مهال دغه چې کوم کسان لیول شي وو دا بل سمې ټوړل کېدل چې په میرالي سیمه کې معلومه کسانو په ډز کړي او دز په فایل کې دغه مرزوب له مخه ته راوستي دي. زبتا سوای شي د په دغه بیان کې چې کوم سړي دی له خاځري شوې دي طریقې طالبان پاکستان یې کړی دي، خو له آزاد سرچینو به دغه داوی هیڅ تصدیق نه شوی چې آی د طالبان سره کوم تعلق وو او کنه. او په پولیس کې هم لاس لیدل شوی دی چې سی ټی ډی د څه قسمه د عام خلکو وزره داوی وو چې خو د سبا د هغه پر احتجاجي مظاهره هم کیږي، او دغه داوی لري چې دا د دوی سره په بندخانو کې بند وي او د څه قسمه کسان وګرځوي. خو بل طرف ته په دې وروستي کې موږ وکتل چې دا 13 ورځې څخه پرله پسې د عملی پیښو په شمالي وزیرستان کې تر سره کیږي. 13 ورځې هم په میران شاسمه کې په فوزي عسکرو باندې وسلوال تر سره شوی وو، چې په خپل څلور فوزي عسکر چې وو هغه وجل شوی وو. دغه څه تر هغه نه یو ورځ وړاندې د اقوار په ورځ باندې په غلام خان سیمه کې د پولیسو یو افسر په کور باندې وسلوال شوی وو، او په هغه کې لړزې د هغه کورنۍ سره د 8 کسان ژوبل شوی وو. او د سلیچر په ورځ بیا په یو ځل مرګ بریټ کې په کجوري سیمه کې شوی دی ویلالي، په هغه کې د پاکستان فوج له خوا په رسمي چلو ویل شوی، او د علاقې پولیسو او التزامیه او امنیتي سرچینو ویل چې په دغه بریټ کې پاکستان فوج عسكر وژل شوی او نړۍ دوی په زیات کسان جو پاغه پدې کې جو بل شوی او د بل زیوالي شو هغه ته طالبان پاکستان په غاړه اخلي.
عدنان بیٹن سے
تازه پیښه کوم مخه راغلی
عدنان بیٹن سے تازه پیښه په حق لبانې چې کوم پښتنه کو چې تاسو چې سی ٹی ڈی په وګاړي باندې برت شوی لري پکې هغه طرح ګرم سی ٹی ڈی والو چې وجلې دي کم چې دوی نیولې او بنو ته انتقال کول دا خبر اعلانو آیا پښتنه دا سکری دي یا سی ٹی ڈی پولیس یا نور چارواکو دا وضاحت کړی دي چې دا غ طرح ګری پس کې بوتل دا چرته بکتر بند گاڑی کیو کنه سه عام گاڑی کیو ځکه چې دا خو ډېر خطرناک طرح ګرو
سیف دی لخوا چې کوم بیان مخه تر اغلی دی په هغه کې دا ویل شوی دی چې اگر طرح ګر چې کوم میران صاحب په اوسه الهکو چې ول شی وو او بیا د شپې پر مهال دی بل علاقې ته وړل کېدل او د هغه گاڑی باندې ډز شوی دی او د ډز په پایله کې د امنیتي عسکرو گاڑی ته هم تاوان اورسته دی او دی له علاوه دا هم پکې ویل دی چې په دغه گاڑی کې کوم ډېر سره دوسرہ دغه ول شوی کسان وو پاره کې هم درې کسان موجود شوی دی خو بیا په دې اړه دی دی ویل شي په کوم کې څه گاڑی کې روان وو یوازې دا معلومات ورکړي چې هغه په سرکاري گاڑی کې روان وو او بیا تر هغه وروسته دغه دعوه هم کړې چې دا موجود شوی کسان له قبضې نه وسلې او نور مهمات هم ترلاسه شوی دی
صحیح ده خو عدنان بیٹنی صاحب خامہ خواہ د خلکو په ذهن کې هم پوښتنه راوچتي کې اکثر خبري اعلان هم د چارواکو نه پوښتنه کین وایا تاسو داسې معلومات شویل چې د خبري اعلان او چارواکو نه پوښتنه کړې دي چې په دغه محل باندې چې دغه طرح غری وړل هغه خو وجل شول خو پولیس پکې بچ پاتې شو یوازې دوه کسان پکې جوړل شو نو آیا د طرح غر کنه داسې دی خو بخامه خدي پټ کینولې ډېر په سکیورټی کې به وړل نو دغه وضاحت تر پولیسو خو بنې کړی یا چارواکو
نن چې موږ د شمالي وزیرستان پولیس سره مې ته هڅه وکړه د شمالي وزیرستان پولیسو چې کوم مشر دی هغه دفتر چارواکو یوازې دومره پخلای وکړو چې دا معلومات ترلاسه شوې دي چې دا کومه انڅه شوې ده او په هغه کې مرجو غوښتل دا به هم شوې دي خو بل طرف ته ورسره چې بیا موږ امنیتي سرچینو سره خبرې کولې او دغه پوسټونه چې تاسو تکرار کړه چې په دغه کې امنیتي ځواکونه تاوان سمونه اوسته دي او بل دغه مهمه پوسټره وه چې دغه انتهایی حساسه علاقه چې دلته پر لپسې په امنیتي ځواکونه او په عامو خلکو باندې برید سره کې شي نو داسې کیسه مهم کسان د شپې پر مهال اول له میرال شاه څخه بل تړل کېدل نو هغه په جواب کې دغه امنیتي چارواکي چې له وسته خپل نوم واخلي هغه وویل چې څوک دغه سي ډي مرکز په منو کې دي او داسې چې دی له خپل ول شي وو نو سي ډي له خوا دغه بل تړل کېدل او د شپې پر مهال باندې راړول بل طرف ته دغه پوښتنه چې دغه کسان څوک دي سي ډي یوازې د څلورو کسانو نومونه ورکړي دي چې او دای ویل دي چې دا طریقه طالبان پاکستان له ضرر کسان دي خو بل طرف ته بیا آزاد سرچینې یا د علاقې چې کوم مقامي خبر اعلان دي هغه په دې حواله باندې وایي چې داسې هیڅ قسم اجازه نه ورکړل شوی چې هغه الته تللی وي د دوه کسانو مړی کتلی وي یا په خپل باندې جایزه اخیستې وي نو دغه پیښې له آزاد سرچینو هیڅ قسم پخلای نه دي شوی
ډېر مننه عدنان بیٹنی صاحب
مهرباني کور ودان
مننه د وی او ای دی وا لوی خبر پختونخوا خبرونه ده د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت پاړه باندې پاکستانی تاجران هم او د افغانستان تاجران هم پر لپسې اندېښنه سرګندوي یو خو د پاکستان لخوا ډالر او وړل باندې هم بندیز لګیدلې لري بلخوا په افغانستان کې تاجران وایي چې دوی ته د 500 نه زیات ډالر وړل اجازه نشته یو خو خو دغه ستونزې لري د ورسره ورسره تاجران وایي چې په دوه هیوادونو کې په تاجرانو بیلابیل بندیزونو لوجنه د دواړو هیوادونو ترمنځ چې کوم تجارت ته د هغه کچه ډیره راټیټه شوې ده نور تفصیل یې د وی او ای ډی خبريال نعمت سرحدی د چمن پولیسخه په دې رپورت کې راکوي
د پاکستان افغانستان ترمنځ د دواړو خځو تجارت کچه ورسره بل مخ پر شته کې دوره روانه ده کوم عدد شمار ست پتیر کال کې پاکستان شو دیلو په هغه کې نور 200 میلیونه کموالی راغلی دی دا خبره د پاک افغان ګډ چیمبر نائب صدر اجی عبدالغنی اسگزی د وی وی ډی ټی وی سره وکړه
وسو واوی میلیونه د دواړو ملکو در مابین چې کوم داري شو روانه ول د امپورت په مت کې یا د ایکسپورت په مت کې دا نور هم 2.5 میلیونه ډالر دا رقم اسور دا خورا لګه سره و درې درې نیم څلور شاوخه په دا ملین کې دا و درېدل نو موږ به څوک تجارت به څوک
په اگست 2021 کې پر افغانستان افغان طالبان واک واخیستو استروس نړۍ د افغان طالبان حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې او د بارهنی وادونو سره بینکینګ نظام هم روس نه دی بحال سوی. د پاک افغان ګډ چمبر نائب صدر جلغنی اسغزی وای چې غټه وجه هم دا ده چې د افغانستان د بارهنی وادونو سره بینکینګ نظام په حال نه دی، خو د ډالرو پر انتقال باندې بندیز لګولې دی او پاکستان بیا پر خپل کرنسی افغانستان ته وړلو او راوړلو باندې بندیز ولګاوي، چې دغه بندیزونه بي نو بیا به تجارت څنګه کیږي؟
بینکینګ چینل نشته، تاجر پر کومه خو ولاړ شي، دا پیسې څنګه راوړي؟ بینکینګ چینل ته درغه وخت پر نسه شروع کولای چې درڅو پر افغانستان ریکګنایز نشي، نو چې دای نه ریکګنایز کیږي نو به موږ څه کو دا نور لږ بزنس چې راپاته دی یا بایلټر ټیټ راپاته دی دا خو موږ د لاسه ورکوو. دوی ته موږ دا وایي پر دې باندې موږ دا فشار اچوو، موږ دا مشوره ورکوو چې خپل کومه د ترانزیکشن د پیسو رقم لینه دینه ده د یو قانوني شکل ورکې چې تجاران و خپل منډیانو ته و خپل مالو ته لاس رواچي.
د پاکستان افغانستان ترمنځ تجارت کچه زیاتولو د پاره د رواني میچ پاولنې هونې کیم په اسلام آباد کې غونډه وسوه چې د پاک افغان ګډ چمبر مشرانو هم ګډون کې درلودې او دوه اړخیزه تجارت په مخ کې جوړ خندان په ګوته کړل. اجي افغانیا سګزای هم په دغه غونډه کې شریک وو. دوی وایي چې د پاک افغان ترانزیت په مخ کې وسم خندان دي چې پاکستان حکومت لری کول ژمنې د سر کړې دي، خو تر څو چې د پاک افغان ترانزیت چې لاسلیک اصلاحات او پس قانوني بڼه نه ورکول سوي دغه ستونزې نه حل کیږي.
کراچي کلیرینګ ایجنټ په کسٹم کې جی ڈی فایل کړه، په دوی ورځې کې یعنی په څلورش غنټې کې دا کنټینر کلیر دی د کسٹم سره، بیا بار راوړی دی تورخم ته یا غلام خان ته یا چمن ته، هغه اوس په لس ورځې نه کیږي. دا پروسس دی سلو کړی، موږ دا ورته وایو دا پروسس نور زیات کی. که چیرې لکه امپورټ ایکسپورټ کم شو دا ترانزیت بوم کم شي، په دې کې زموږ څونه ترانسپورټ لګیا دی مصروف دی، زموږ پورټ پکې انوالو دی، زموږ شپینګ لینونه چې ټوله کراچي کې د کراچي یا د پاکستان ملازمین دي دا برسره روزګار دی، دا غرنګم پر بارډر چې کوم کلیرینګ ایجنټان دي دا برسره روزګار دی، پر لارې چې نور زموږ هوټلینګ دی هر شی چې دی دا ګټه په ګینوال دی ټوله پر سره روزګار دی.
د افغانستان سره د چمن بندر باندې دنده تر سره کوم. د پاکستان کسٹم چارواکي هم دا مني چې د افغانستان سره تجارتي چارې تر 40% پورې راکمې سوي دي، چې دا وخت یوازې د پاکستان څخه میوي او ریجی روان دي او د افغانستان څخه پمبا ماربل او تور وسپین او پیاز را روان دي. سپروانو شپو کې په محصولاتو کچه هم ډیره رقم سوي ده. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا ټي وی، چمن.
یوزل در طبيعه هر کلی وایو د وی او ډیوا د لوی خبر پښتونخوا خبرونه ده او اوس وخت شوه دی د روانو چارو د پروګرام. نو مونږ په دې پروګرامونو کې یو نه موضوع باندې تاسو سره خبرې ترې کوم، څنګه تاسو معلومه ده په ترکی او شام کې د 2.8 زورور زلزلې دغه دوانه هیوادونه په پدتوګه جړکولې او دغه په نتیجه کې اوس تازه شمیرې چې کوم راغلي لري نو د مړینو شمیرې د شپږ ډیر زرو څخه وخته دي. په دې کې تر شپږنیمو زرو نه زیات ودانې پرې وتی دي او دا زیات مړی هم د هغې له وجې نه شوی دي. په دې وجه باندې چې دا ودانې پرې وتی دي په ځینو ښارونو کې د حکومتي کاروایانو په نتیجه کې داسې خلک هم نیولې شوي دي چې دغه ودانې جوړې کړې وي او په هغې باندې تور دا دي چې د قانون نفاذ یې نه دی کړی یا په قانوني عمل نه دی کړی، څنګه چې د بلډینګ یا د ودانې جوړولو لپاره کوم قوانین موجود وي هغه یې د پام غورځولې دي. د دغه وروستو په پاکستان کې هم خلک په دې باندې باسونه کوي چې کدا زلزلې دغه شانوینو کو تاسو په دې وروستو کې خیال کړی په پاکستان کې هم ودانې زیات شوی لري او بیا په خاصه توګه عمارتونه یا بلډینګونه او ودانې چې هغه ته های رایز بلډینګ وي یا ورته لوړ بلډینګونه وي اته چته لس چته شل چته پنځل لس چته دیار لس او دولس چته تاسو غټ غټ ودانې لګیاري په پاکستان کې تیزی سره جوړیږي، خو په پاکستان کې د زمکو د علوم ماهرین اندیښنې سرګندوي چې کدا ودانې دلته داسې زیاتیږي نو د پاکستان هم په هغه فالټ زون کې دی یا هغه د خطرو د زلزلو د خطرو سره مخ زون برخه ده، کوم کې چې ځنې وخت ډیر زورور زلزلې راځي او ځنې زلزلې چې تاسو په دې ورستیو کې تر ټولو خطرناک زلزلہ په بالاکوټ او کشمیر کې راغلی و چې ډیر زیات خلک وجلی او ودانې هم راغورځولې وي. په بلوچستان کې یو وار نه سو وار داسې زلزلې راغلي دي او هغه بلډینګونه ودانې خطر غزارې کړې دي. موږ په پدې موضوع باندې نن خبرې تریکو. موږ سره بعد د پروفیسر ډاکټر دین محمد کاکر صاحب هم راځي او هغه به موږ سره د زمکو د علوم ماهر دن را سره خبرې کوي چې زلزلې ولې راځي او پاکستان چې په کومه خوره باندې پروت دی نو الته دا بلډینګونه چې جوړیږي د دینه بیا سونه خطرې په مستقبل کې جوړیږي او کم قسمه د قانون خلاف ورزې کیږي. خو اول برا سره د وی او ای ډی و خبريال حفیظ الله شیرانی خبره ترې کی اغي تباول هر کلی وي بیا دغه یو رپورت ته غوهم تا سره بیا شریکو. حفیظ الله شیرانی په خیر علی هر کلی درته وایو. ډیره مننه نو حفیظ الله شیرانی مونږ به تاسو یو رپورټ هم اوریدونکو سره شریکو. خو تاسو سره تاغي کې کوم اندیښنې دي هغه به هم د ډاکټر دین محمد کاکر سره په مخ کې ایک دو. خو اول به زه تاسو سره یو څو خبر وکم او رپورټ به بیا ورستو هغه پلی کو. دا راته وایي چې په دې ورستو کې دا ترکی او شام کې چې کوم زلزلہ راغلی دنو استاد په رپورت کې دا و چې را په بلوچستان کې هم په خلکو کې ویری زیاتی شي ویری نو دا ویری څه قسمه ویری دي خلک سان د ښنه سرګندې
بلې دا اوسنۍ چې کومې زلزلې راغلي دي لاغي سره یوازې لاله چې په بلوچستان کې بلکې په ټول پاکستان کې او په داسې مکه چې د خلکو ویرې زیات شوی دي او ویرې ځکه زیات شوی دي چې خلک دا ګومان کوي چې په داسې مکه کې زلزلې راسي نو دلته به مرګونه زیات وسی تاوانونه به زیات پیښ شي. تر اوسه پورې د 1953 کال څخه راپېسي چې په پټه کې ډېره تاریخي زلزله شوی و لاغي زلزلې څخه راپېسي تر نن ورځې پورې په پاکستان کې 2 داسې غټې زلزلې سړي دي چې په هغه کې مرګ ژوبله زیاته شوې ده. په دا 2 زلزلو کې 2 زلزلې یوازې داسې دي چې په هغه کې تر 500,000 زیات انسانان مړه شوي دي. اولنۍ زلزله دا د مجموعي یو تصویر وو چې لږ ما ځان سره دا تعداد او شمیر یو سیمه نوٹ کړی دي هغه د دیو وختونکو ته ویایي په کله چې پاکستان نو جوړ دا سب کانټیننت ټول د تل ته په 1953 سم کال کې په پټه کې ډېر لوی مرګونه زلزلہ راغلي وو او اشاریه او شدت زلزله په دې کې ویل کې ژي بلابل ریپورتونه دي چې د سلوي خو زرو څخه تر 7000 پورې انسانان مړه شوی وو او همدا سي قصلګونه امارتونه په پټه شاد کې چبو هغه له خاورو سره خاوي شوی وو. بیا په 1953 کال کې د نومبر په میاشت د بلوچستان په ساحلي سیمه مکران او د انور شاو قاسمو کې زلزله راغلی او د دې ترڅنګ په د انډین اوشن او اربین سی کې چې کوم سونامي راغلی و دا اته شاریه یو شدت زلزلہ و په دې کې تر څلور زره زیاته کسان یاد یو کیږي چې دا پکې مړ شي وو. په کال نو
دا حافظ دا مکران والے چې کوم دا کوم وخت راغلی و تاسو کال کم یاد کړئ
دا تاسو هغه باوانه ورې
دا کم کال کې د غره مکران والے زلزلہ ذکر کی تاسو کو
دا په 1901 او یان کال کې
راغلی. صحیح صحیح دی وای تاسو
دا په 1901 یم کال کې راغلی چې په دې کې 4000 شاوخوا انسانان چې کوم دا پکې مړ شوي وو او بیا د دې ترڅنګ د بکران والا چې دا په 1953 کال کې راغلی وو او د دې ترڅنګ په 1901 یم کال کې د سپتمبر پر 4مه د سپتمبر پر 10مه د نومبر پر 1مه داسې د اکتوبر پر 2مه د دسمبر پر 28مه د پاکستان په بلابلو سیمو کې پر نه پسې دا زلزلې راغلي 4-5 زلزلې وي د په 2 میاشتو کې پر نه پسې راغلي وي. په دې کې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد، پنډي، ابټ آباد، لاهور، او ان د بلوچستان تر کوټه پورې دا ټول سیمو کې په بلابلو وختونو کې دا زلزلې وړې وړې زلزلې راغلي وي چې پکې تر سلس زیات خلک پکې مرسیو هم دا سي زر تنزدي کورونه نړیدلیو. بیا په کال 1903 او 1904 کې په بلابلو وختونو کې بیا جنا جنا زلزلې راغلي وي. په پاکستان دسمبر 1904 کې د پاکستان په شمالي سیمو کې په کې هنزا او سوات او همدغه سي نور سیمه ویش پر اشاره دوا شدت زلزلو په دې کې اول نظر زیات انسانان چې مو یو لک اویا زر انسانان غیزمن سیمه وو په دې کې مرګ ډیر نو وسوي. بیا په کال 1909 کې چې کوم په 28 فروری او 1909 کې د بلوچستان په بلابلو سیمه کې بولان او جرمکسي وو او سمامد او سیبوي وو ډیر بوکټي وو او دغه سي چمن کې عبد الله ژوب او د ټولي سیمې وې دا پر زلزلې راغلي په دوه سیمو کې په دې کې تر سل زیاته کسان مرسي. په کال 2001 کې د جنوري پر شپږمه 15.8 د سیم په کشمیر او کراچۍ تنزدي سیمو کې زلزله راغلي او 100 کسان پکې مړو. په کال 2002 کې د اکتوبر پر 3مه 15.1 زلزلې څخه د پاکستان په شمالي سیمو کې 11 مرسي وو او 1985 وو 1500 څخه زیات خلک به کور سي وو. له دې علاوه په کال 2004 کې د فروری پر څوارلسمه باندې په 15.5 شدت زلزلې د خیبر پښتونخوا بلابلو سیمو کې 40 وژلو او تر 40 زیات ټپيان. په 2015 کې تر ټولو لوی زلزلې غیزمنه په کې ډیر زیات خلک مرسي وو دا پر 8 اکتوبر 2015 رااله د پاکستان او هندستان پر پوله پرتی چې کومې سیمې وې د تنزدې سیمې وې په دې کې کشمیر او بالاکوټ او دغه څه پښتونخوا ځینې سیمې وې دا غیزمنه سیمې وې او په دې کې ولکاج چې تر 3000 پورې زیات انسانان په دې کې مرسي او تر 3.3 میلیونه خلک چې دا به کور سیو یعنی 3000 زخه زیات خلک مرسیو او 3 میلیونه زخه زیات. په کال 2008 کې بیا ډیره غټه زلزله و دا په 28 اکتوبر 2008 کې شپږ ساریه څلور زلزله د بریسا سر کوټه او زیارت په دې سیمو کې راغلی و چې تر 200 تنزدي کسان په دې کې مرسیو په زرګونه خلک به کور سیو. کال 2010 کې د اپریل په 14 او سپتمبر پر 14 د بریسا په مرکزی شهر پټي به شمول ایران ته چیرې چې کومه بلوچستان سیمې دي په دوه کې 0.9 فیصد از شدت زلزله چې کومه وغه راغلی و دا کې 804 ډیر کسان مرسي وو او داس په 2000 کسان چې غزا کړي. په کال 2015 شپارس او ولس او اتلس کې بیا په بلابل وختونو کې وړي او غټي زلزلې راغلي په دې کې په دا ټول مجموعي زلزلو کې چې کوم دغه تر لاست نه ځي کسان له سیمو دا وړي وړي زلزلې وکړه چې
سیر ابیسی رانی صاحب تاسو خو ډیر خو معلومات راغونډ کړی ډیر خو تاریخي ډیر مننه خو دا راته وي چې فشارانی صاحب دا په دې موخه باندې نقصانونه ډیر زیات شي وي موږ دا پروګرام هم په دې وجه باندې راغی دی چې په ترکی کې دا اوس کوم زلزلہ راغلی در شپګنیم زرو نه زیاتې ودانې پرې وتی راغی کې ډیر لوی ځاني زیانونه هم شي وي دغلته چې کوم دا ودانې پرې وتی وي سکولونه پرې وتی وي هسپتالونه او سړډ وی نقصانونه ځنې غټې زلزلې چې کوم راغلی وي دا هغه بیا واپس جوړ شوی دی او دا غیر پر قانون سازي چې کوم دی هغه شوی په پاکستان کې کده باندې لګ خبرو کې
بله اول به نقصانونو خبر وکړو د 2015 د زلزلې خبره چې موږ وکړه چې په دای کې د کشمیر بالاکوټ او د نورو سیمو کې چې وي په دای کې دردریوی دا اوسنۍ د ځکه ذکر کوو کني خو د کوټي زلزلې د 1950 کال زلزلې چې دا په کې مشاو په دغه انسانانو رسېږي خو دا اوسنۍ د پاکستان له جوړېدو پس سوي د بیا په اوس جدید دور کې سوي د چ وسایل هم ساسانتیا هم صد خلکو د ژغورنې امکانات هم ډیر زیات موجود دي خو دغه باوجود ډیر خلک چې کم دی هغه د مرګ وکندې تلویدلې د داسې زلزلو هغه وخت ایشین ډیولپمنٹ بینک او ورلد بینک یو سروي یا ریپورتو دغه مطابق چې دا د کشمیر او د دې زلزلې چې د 2015 و په دې کې دوی چې کوم غي ادبي 15.2 بلین امریکن ډالر او د اندازې لګول چې د دې د بیا رغونې لپاره د خلکو ته ضرورت دی په دې کې لوی برخه د دنیا بلابل ملکونو ورلد بینک او د ادارو چې دی هغه او پاکستان د پیسې ور هم کړی خو نن هم د کشمیر خلک چې موږ سره په چلپانو او پر دې خبرې کړې دي یا جنې د میډیا او سرکاري ریپورتونو دی غیر سرکاري ریپورتونو دغه وایي چې نن هم خلک په زرګونه خلک هغه به کورونو دي چې حکومت به جوړول هغه کورونه نه جوړ کړی د نیو سيټي په نامه باندې به یو شار آباد دی هغه په پوره توګه نه دی آباد شوی تر څل داسې زیاته سرکاري سکولونه یا شونځي دي چې هغه هم نړیدلی پراته دی حکومت به جوړول په بیا بیا اعلانونه کړي کولونه کړي اغه
شهرانی صاحب دا خو ډېر لوی تفصیل وی هو کلن راته دا وای بیا موږ زو ډاکټر دین محمد صاحب ته هم چې چارواکو سرستا سو دا خبرې شوې دي چې د غزلزلو کې کم نقصانونه شو یا په هغه وخت باندې حکومت کم مجمنې کړي وي چې دې بدا سي قوانين جوړي چې آینده د زلزلو کې دومره نقصانونه ونی شي په دغه کله باندې د حکومتي چارواکو دا څه وخت په بیانونه موجود دي دغه څه دلیل
شته مرته کشمیر او د دې ذکر وکړ بلوچستان کې چې د 2008 کم زلزلې راغلي په زیارت کې په سلګونو کورنۍ نن هم دا سیده چې هغه اوس هم امدادي مرستو ته لا هم منتظر دي په انتظار دي حکومت پر سره چې کوم مجمنې کړي وي غاینه دي تر سره کړي خلک په خفادي او په غوسه دي وابه دا چې کم قوانين جوړ کړل سی وو د 2015 د زلزلې بعد 15 دیرس په زلزلې کې دلته بیا په 1908 دیرس کال کې یو قانون جوړ شو چې په پټه کې بخښاوخه سیمو کې به تر دیرس فټه زیاته جګې لوړي ودانې نه جوړېږي خو چارواکي دا خبره مني چې تر اوسه په عملی توګه په قانون عمل نه دي سم دا خالي د پټ مثال دی دا په پټه کې تر 3 میلیونه زیاته 4 میلیونه ته نږدې خلک چې دغه اوسې هغه وخت بیا زره خلکو هغه عمل نه دي سم تر 300 زخه زیاته ودانې د سې چې په قانون توګه نه نه په پټه کې موجود دي په نورو سیمو کې اندازه لګول شي چې په قانون څومره پلي وي چې د بلوچستان په سر شار پټه کې په قانون عمل نه دي سم هم دا چې د پاکستان په نورو سیمو کې هم حکومت هم دامني او چې کوم خلک ودانې جوړوي یا کوم خلک پر دې نظر لري یا مدني سیاسي فعالان دي هغه د نیو کې کوي چې حکومت دې کې ناکام راغلي چې کوم قانون دی هغه نه دی پلي کړی
ډیر مننه حفیظ شیرانی د وخرا کول ډیر مننه ډیره مننه ګانو کتونکو موږ سره د حفیظ شیرانی یو رپورت هم شته هغه پرونه هم موږ تاسو ته وړاندې کړو خو هغه کې په بنیادی توګه باندې خلک هم خبره ترې کوي یو خپل اندېښنې څرګندوي دغه رپورت تاسو په امره ګرځو او دغه رپورت چې ختم شي بیا به پروفیسور ډاکټر دی محمد صاحب سره خبره ترې کوو
ټوورډ سړک کوټه ده د تیری سي شنبه پورز دغه وداني تر جوړېدو لمخه ونړيده هغه محل څلور مزدوران په کټه پیسوي وو خو د ملبي د لری کولو پر وخت یو مزدور لاندې سوی او ژوند یې له لاس ورکړی
او په دې کار چې موږ رالو تقریبا یو نیم دوه بجې خو حواله چې د بلډینګ ونړېدي نو موږ سلاي زلزله یو شوز دغه درو به موکي موږ راووت دلته کسان تر لاندې ول نو مې کسان موږ وینې ول هغه چې موږ باندې راويس انرژي بونس هم ډېر شالي نو یو چې کوم مړوي
دا ودانې لکم انساني یا قدرتي آفت پرته نړیدلې خو واجه ناسم او غیر قانوني جوړښت شول سوی روانه اونې په ترکیه سوریا او لبنان هیوادونو کې د زلزلې لکبل د مرګ جوړ لشمیر نور هم پر زیاتې دودي لدې سره سم د کوټي د استوګنو ویر او خفقان زیات سوی ولې چې په کوټه کې د 1915 سم کال د مای پر یو دیر سم نیټه او اشاریه او شدت زلزلې هر څله خاورو سره خاورې کړل په شاوخوا او یازر آباد د کی تر څلور زره زیاته خلکو د مړینې ریپورتونه ورکول سوي دي په هان وای کوټه اوسم دمځه کې پر هغه برخه پرته ده چیرې چې هر کله هم سخت زلزلہ راتللای سي خو اوس چې د کوټه آبادی تر 3 میلیونه زیاته ده او شیدونکو په تنګو کوڅو ناسم جوړ سوو کورونو او په لوړو جګو ودانیو کې اوسي دا ودانی څومره قانوني او د دوی ژوند څومره خوندي دي چارواکي په ځواب کې راتوي نه دي خوندي وای ځکه چې د کال 1915 سم د زلزلې پس په کال 1918 سم کې د امارتونو د جګوالي حد 10 فټ ټاکل شوی وو خو د وخت له تیرېدو سره د قانون په بشپړ ډول د نه عملي کېدو لکهبل اوس په کوټه شهر کې تر 300 زیات امارتونه د سيدي چې د ټاکل شوی قانون پر ضد جوړتل شوی دي
اوس کو لګبګ 100 سال هو گئے تھے ریډنډنٹ ہو چکا تھا وہ
سل کال افس هم د 1908 دیشم ماده عملی شوې نه و په خار کې ځینې سرکاري اماراتونه په داسې طرز جوړ کړل شوی چې د هغه ماده خلاف په 2022 کال کې مو هغه په خوانی ماده عملی کړه د 2015 د زلزلې پس په کال 2008 کې د پاکستان سیسمیک کوډ یا د ودانیو د جوړولو لپاره د جوړ کړل شوی قانون لاندې عملی کیږي چې تر یو څو حدا لازلزلې څخه د رسیدونکو تاوانونو مخه ونیول شي خو بیا هم بلډینګ مافیا چې یوازې ودانې جوړوي او خرڅوي هغه د قانون په ماتولو کې لاس لري خو مونږ په خواني او نوې ټولي هغه ودانې په نخښه کړي چې د یاد قانون پر ضد جوړې دي
بہت ساری ایسی بلډینګز هن جو کې اوس ایون اوس 37 کې کوډ سره مطابقت نه رکھتی
جیولوجیست یا دم زکی د علوم او پوهان ویر سرګندوی چې کوټه یا وربیا ل زلزلې سره مخ شي نو د ناسم جوړښت او لوړو ودانیو له عمله به په لکونو انسانان د مرګ وکندې تولویږي. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ناقانونه جګو ودانیو د جوړولو اجازه دی یو چاته هم ورنکړل سي، او چې کومې ودانۍ د پاکستان سیسمیک کوډ پر ضد جوړې کړل سوي د هغوی پر ضد دی قانون پلی کړل سي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی وی ډیوا، کوټه.
د حفیظ الله شیرانی رپورٹ مغور دو اوس موږ سره د بلوچستان د یونیورسٹی پروفیسر ډاکټر دین محمد کاکر صاحب ملګری شوی، د جیولوجیست د زمکنی علوم ماهر دی او موږ سره وخت په پروګرامونو کې هم راځي. ډیره مننه کو دین محمد کاکر صاحب، تاسو ته ارکلی ویم په خیراله. ډیره مننه کوم
مودان
اشرف، ډیره مننه. بس دا سه پیخی واقعات دا وخت په دنیا کې موجود دي. ترکی او شام کې زلزلې راغلې دي او روسي رپورټونه داري چې ترشپګنی مزر او زیات ودانې غورځېدلې او دغه په نتیجه کې د مړینو شمیرې هغه نور هم زیات شوې دي او ترشپګ ډیر زر وسخه مړینې اوریدلې دي او لا خلکو په سلټون روان دي. الته په ترکی نه داسې رپورټونه هم راغلې دي چې د حکومت په وینا باندې ځنې خلک گرفتار کړی شوی دي. دا هغه خلک دي چې د ترکی د قانون خلاف ورزي کړې ده او داسې ودانې جوړې کړې دي چې هغه راپریوتی دي. مونږ غوښتل چې ول نه چې دا دومره لوی نقصانونه کیږي، نو تاسو موږ سره وخت په پروګرامونو کې راغلی او پاکستان کې هم دا زورور زلزلې راځي او دغه په نتیجه کې ودانې پریوزي او ځاني زیانونه او مالی زیانونه او تاوانونه هم اوړي. نو موږ غواړو چې خپل اوریدونکو ته یو ځل بیا ور تازه کړو دا زلزلې بنیادی توګه دې څه شي او په بل برخه کې دا چې د دې نقصانونو مخنیوي څنګه دې شي. نو ډېر مننه کوو پروفیسر صاحب چې وخت مراله راکړې. زه به اول ساده غو نه پوښتنه چې خلکو په ذهن کې راځي، هغه به وکم مواده چې را د زلزلې ولې راځي، دا څه شي دې د زلزلې په بنیادی توګه.
زلزلې د دې کې پرمخ باندې داسې پلیټس موجود دي چې هغه مطلب سلیویشت یا پنځویشت غټو کشنه پلیټونه موجود دي. پلیټو په مابین کې چار کې موجود دي چې مثلا تر دېرش کیلومتر پورې دا ګرایان لري دا چار کې. نو دا پلیټو ترمنځ مسلسل حرکت روانې او دغه حرکت چې دی هغه د دې سبب ګرځي چې د دې پلیټو ترمنځ انرژي سٹور سي او قوت او طاقت جمع سي، او بیا یو وخت داسې راځي چې د مځکې چې کوم دننه ډبره یا غرونه دی هغه یو دبل اگینست نور قوت او طاقت نشي جمع کولای، نو یو دم سلیپ سي. نو دغه سلیپ کېدو ته موږ زلزله وایو. او دا تقریبا په پاکستان کې درې بنیادی پلیټونه موجود دي چې یو څه مر انډین پلیټ وای او بل څه یورجین پلیټ وای او دریم څه عربین پلیټ وای. دا درې پلیټونه باونډریز چې دي هغه په مغربي پاکستان چې کوم حصہ ده په دې کې تیریږي او ات د گوادر پسنی ورماړه سره بیا عربین پلیټ او یورجین پلیټ دا دا کندلری چې ودې کې مسلسل انرژي جمع کیږي. نو وختن په وختن پر مختلف سیګمنټس باندې په مختلف اوقات کې په سوونه په زرو کلو په خام زلزلې راتلي او پر روانو کلو کې به هم دا زلزلې خامخا راځي او دا یو نیچرل پروسس دی. په دې کې دا نه ګوري چې چیرې مسلمان پروت دی، چیرې هندو دی، چیرې مسجد دی، چیرې کلیسا ده. دغه لیکي یا دغه پلیټ باونډري چې در کوم ځای تیر سی دی الله ته دا زلزلې خامخاره دي. نو زموږ
دین محمد صاحب
په پاکستان
زړه ډېر بخانه غواړم دا تاسو درې قسمه پلیټونه یاد کړئ، د انډین یو یوریشین او یو د عربین چې کوم دی. نو دې کې دا 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 مطلب دا چې درې وانه په داسې یو لاین کې دي کنه دا د پاکستان بیل بیلو سیمه چې کوم دی راغنه تیر شوی دی.
دا یو څه موږ چمن نشکي فالټ وای دا د انډینو د ریجن پلیټ په مابین کې دا فالټ موجود دی چې هغه د کابل د جنوب سره شو کیږي بیا دلته چمن سره بیا خوزدار کلات لسبیلا او بیا په سمندر گډیش دا د دوو یعنی انډین پلیټ او یوروژن پلیټ سرمن ځای باندي ده نو دا مختلف او بیا د دې پلیټ باندي چې دا کوه همالیا چې دا انډین پلیټ او انډین یوروژن پلیټ باندي دا کوه همالیا چې کوم غرونه دي دا بیا 2000 کیلومتر چې نیپال بوتان انډیا او پاکستان دا نرزرن پارت چې دی دغه همالایا چې کوم غرونه دی هغه د دغه پټ د وړ جوړ شوی
خای
دا ته وسترن ما اوس د پوین چې کوه سلیمان او کوه کرتر دا چې دی پر انډین پلیټ باندې موجود دی او دا تر لسبیلې پورې دی بیا عربین پلیټ یا عربین سی چې دا هغه یو پلیټ دی چې در گوادر او پسنی سره دالته دا په سمندر کې دننه ایروژن پلیټ باندې حرکت کوي او مسلسل روان دی
دا چې کوم پلیټ تاسو یادوې نو دا درې وړ پلیټ چې کوم د پاکستان سیمه د ځان سره په اغیز کې نیولې دي دا درې وړ یو شان نقصانونه کوي کنه د کیسې یو خاص قسم دی چې هغه ډېر نقصان کوي چې هغه ځکه زلزلہ راشي
نا درې سره په ارکات کې دی یو دبل مر په دی باندې مشنانم لګولې دي او وختن په وختن د دې ډیټا مر انټرنیشنل ساينټیفیک جرنلز کې پبلش کړی هم دی نو ټریپل جنکشن چې دی لاوس ترکی او سریا کې کومه زلزلہ رااله ایگزیکټلی دا ټریپل جنکشن مر پر لسبیلا موجود دی د درې پلوټونو چې دی درې سره پر یو پوینټ باندې ملاویږي هغه ته ټریپل جنکشن وایي او سیریا او ترکی کی چې کوم ټریپل جنکشن او پر دې باندې بس دا 7.8 چې کوم زلزلہ دا اگر اغلی دا نو دلته هم اواران کې زمر سره یو زلزلہ په 2014 کې یو زلزلہ راغله چې هغه 7.8 یا وو اشخال اثر ریکټر سکیل و مګر چونګه آبادی ډیره کم او پراخ ودانی او دا ډول های رایز بلډینګ نو لکه ترکیه او سیریا کې چراله نو دا ټریپل جنکشن باندې د غمر زلزلہ په 2013 کې راغله
دین محمد صاحب بخانه واه د تاریخي حواله خو د افیشیر انیمر سره تاسو مخ کې راغله وغره تر زلزلو د نقصانونو خو ډیر ذکر وکړو خو یو ټکنیکی اړخ ته د زلزلو مونږ ځکه وایو چې په خوا خو بده خبر ډیره کې دوس خو د تعلیم سره کوم مشوره چې کنه لاندې خو یو غوي او هغه چې یو خر ستړي شنو بیا پرې بلخ کر باندې او بیا راځم چې کوم دی او خوځي نو خو تاسو غو نه ساينسدانانو عالمانو هغه وخت په خراغلي هغه ویلي چې دا خبره داسې نه ره دا یو ساينسي عمل له دا غنه د ازمکه تیریږي خو زما په کې یو پښتنه په دغه ساينسي عمل کې یو دام ده چې تاسو ری خبر کوم ذکر وکړو چې زنې زلزلو شدت زیات وي اگر ډیر نقصانونه کی زنې کم وي او ورسره تړلې پښتنه ده چې اکثر تاسو وې چې دا شپږ کیلومتر جوړه وا دا جوړتیا باندې تاسو خبره کوي مې کبه دې باندې زموږ غوړتونکو پوي کوي چې دا څه شی ده چې څومره جوړي او دا څنګه کیږي
او زلزلې ریکټر سکیل چې دی هغه مشتدار شي چې زمزکه څو پرې سوي ده نو چې ریکټر سکیل معلوم شي دا څه مطلب ده چې د اواران زلزلې چرته دا تقریبا 180 کیلومتر پرې سو ده زمزکه د اواران ستر نال پرې دا علاقې ګرځي پرې سو ده نو دا ډول د ترکیه چې کومه زلزله ده 7.8 چې کوم زلزلہ راغله هغه تقریبا 190 کیلومتر مزه ریکارډ ده اوس دا هم زه چې پریکړه د دې ورو او پاوته نږدې چې کوم شارونه دي یا کوم بلډینګان دي هغه ټول نړیږي یا چې د سیسمیک کوډ مطابق نه جوړ شوی هغه خو بیا بخښ نه لري هغه کچا کورونه دي او ک
کمزوري کورونه دي دین محمد تاسو وایئ زمکه او پریکریشیا اوشلیږي نو دا بظاهر باندې کو پزمکه باندې نخ کاری چې کنه شلېدل دا نو دا لاندې دن شلېدلې داغه د وجه نه دا او خوځي کسو وجه
نه دا بالکل یو نیم یو سره 3 کیلومتر پر ځکه وړم پریس بقاعده ښکار کیږي د دې تصویرانو د دې دغه مرخصي دي دا ورځ دغه دغه د پټي کم نه تو د زیر د زلاوه دا بروري د پټي د بروري د غروسه د امدک پریس ولا او دا تقریبا تر کلاته پرې د امدک ټوټل پریس ولا چونګه ریکټر سکیل 7.15 او د دې پر سرفیس باندې د امدک بقاعده ښکار سي او هغه کې بقاعده دا سي چې یوانا نوم کې لکه دا سي دومره غټ کندي جوړ سي چې 10 کیلومتر تقریبا د دې ګرایي د پټ د زلزله 10 کیلومتر
ها یو د محمد ته یو بل خبره ده په ترکی او شام کې زلزله راغله یا دا سي زوره ور زلزله چې چرته راشي په پاکستان کې هوتا اوس ته پته راشي د خپل ځان خلک خبرې چې کوم دی خوري د ساينزانانو خبرو ته څوک وګ نګدي چې کوم پدې خبرو پوي یا ډاکټرانو خبرو ته وګ نګدي خو د خپل طرف نه یو خبره ده بس هغه بیا خوري نو ور سره پکې دا خبر هم شروع شو چې په پاکستان کې زلزلې راځي آیا د زلزلې په حواله سره پیشنګوئی کې دي شي
شارټم دا خبره خو وسو چې سلیوش کینټي دی په دوه اګنټي کې به زلزلہ راځي هغه عمر کتن دا نده ور سره منل چې بای دومره شارټ ټرم پروډکشن نشي کېدای یعنی دومره لاند محل د دې پښنګوي نشي کېدای البته اوږد محل چې په لاس کال کې یا په اته کال کې پر کومې لاکو د زلزلو امکانات زیاتېږي هغه مشتاغه مشنان جی پی اس راشي چې موږ مختلف لاکو کې موږ لګولې دي نو دا لاند محل مشکل ده چې څوک وشي چې دا زلزلې راځي په لاند محل طریقه باندې دې اوس تر اوسه پرې دا پېښنګوي ډېره مشکل ده
مطلب دا کړه کوم خبره خلک خواري لګیاري او اته چې په ځنو فیسبوکونو کې په ځنو وپاڼو باندې دا خبرونه را روانو چیرې اوس په پاکستان کې زلزلې راځي دا خبره کنه غلطې ده دې په اړه کې صدا څه تر اوسه پورې مشر نشته
دا خبرې وي دا موږ اغه وخت هم پر سوشل میډیا باندې رات کړل چې دا سې کسانه د خلکو کې پینک اچول او خلک ورېدل دا سې کسانه د اوږد مهاله پروډکشن موږ لا دی د نشنل ډول دی اوږد مهاله کې دا سې لاند مهاله په دنیا کې تر اوسه دا سې پښنګوي نه سي
د نوو چپ تاسو سره خو جوړ علم دی او ډېر خبر پکې دي خو وخه موږ سره کمی کینو لګ دی اړه خبره شو چې دا اوس په ترکی کې ودانه ډېر زیاتې غورځې دي دي نو د دې ودانو د غورزیدو د زلزلې په نتیجه کې هاي د مخنیوي نشي کېدی اوس حسین ډیره ترقی کړې ده چې زلزلې راشي او ودانېونه غورزيږي
او نو خدا یو خواغه بلډینګ سزمیک ورڅ چې دا کاملی سي بیا هم د ډیرو خلکو ژوند چې دی ژغورل کیږي اوس دا سي بلډینګ پټ سم ستا چې هغه بیس آیزولیشن ورتوي چې دا بلډینګ بنیادو کې دا ډول سپرینګز یا ربر بنیادونه جوړ کړي چې بلډینګ د زلزلې سره سم شوري او د نړیدو دغه نه کوي یعنی نړی نړاند نه کوي نو دا ډول بلډینګز خو انجینرینګ په دنیا کې دا وخت ممکن دی په ډیر ځای البته مثلا دا ډیر بلډینګان چې نړیږي اوس د زلزلې ډیوریشن څومره دی یعنی ټایم څومره دی اوس هر غټه زلزلې چې دا غټه روش ټایم اخی چې بلډینګ سستینبل پاتې شي دا غو د پاره ضروری دی چې دا کم سکیل زلزلې پر کم علاقو باندې دراته امکانات دي دا موږ په هیڅ کې ګورې چې پر کوم علاقو باندې خو زلزلې راغلي دي او د سو سکیل زلزلې راغلي نو دا سیسمیک کوډ چې دی هغه د هغه مطابق جوړیږي چې دلته د یو منټ یا د یو نیم منټ زلزله راځي دغه بلډینګ چې دا برداشتول شي بیا چې راغه د زلزلې ټایم زیات شي نو بیا هغه بلډینګ چې مضبوط هم یې د نن ورځې امکانات زیات
شي دا یو پلیټ چې د لاندې تاسو وایي چې یو د بل سره خوځيږي یا سمې خوري زیاته رسی نو هغه سره د زمګه کې ارتعاش راشي یا خوځیدل راشي نو دا چې په یو ځای کې راشي او ډیر زیات خوځي نو په دغه ځای کې بیا هم امکان یې کنه بس دا ایڈجسټ شي او دغه ځای کې بیا امکان نه
دا
به
څه سوال دی پر غټ زلزلې پر یو علاقې راشي نو هغه تقریبا مثلا 7.5 زلزلہ کې انرژي تقریبا 100 کال اخی چې بیرته پر هغه فالټ باندې راځم او 7.8 او 7.9 زلزلې چې دی هغه تقریبا 200 300 کال یا 400 کال اخی چې بیرته پر هغه ځای ریپیټ راځي او ریپیټ زلزلې پر هغه ځای بیرته راځي خو هغه ټایم ډیر ورو دی د غټ زلزلو دغه ډول چې څومره زلزلې کښنه دغه عمر ټایم هم کم اخی
پاکستان کی چې کومه ودانه جوړیږي په زلزلو کې بیا راغورځيږي یا سم راغورځيږي د دې لپاره چې باقاعده قانون شتي تاسو په پاکستان کې را ودانه بل ټیم سم راغورځيږي نو دا څه قانون شتي چې هغه
کنستراکشن انډستری چې دا خصوصا په پاکستان کې درګور دو کرپټ اداره چې دا د کنستراکشن انډستری دا ما انجینرانو سره په کراچي کې خبره کړې ده ما د 2007 بلډینګ کوډ مطابق دا اوس معلومات ما وکړلو د غټو د کټه حال دی د غټو د اسلام آباد او د نور شهرو حال دی د 2007 بلډینګ کوډ سي دي هغه نه عملي کېږي دا بلډر سم افسنه وکمال تاسو د بلډینګ کوډ صفه لوکوي کراچي کې خو بیا به خپ بربادي دا ده چې الټ یو ځای هم دا د سریو د سره رواج نشته چې سریا چې بیم او کالمز چې دی هغه پاغو کې سریا او سیمنٹ واچي نه نه ډایرکټ بس خښته ده او سیمنٹ دی او دا بلډینګام پر لوځري دا داسې لکه دا د ګټو یا د د د کاغذانو بلډینګ سي جوړ کې او خدای نه خاصه چې معمولی جټکرا سي دا
سسټم کولای دي محمد سی په پاکستان کې چې کوم قوانين موجود دي د ودانو جوړول لپاره هغه کې دا سشته کوي سړی کور جوړ کی دوه چته سلور چته یا پلازا جوړ کی دکان جوړ کی او هغه جوړ کی او بیا سو کال پس روغ ورځي کی نو دا سه قانون شته چې کنه کم اس کم ګارانټي سومره چې سو کال پورې ودان را ورځيږي او کنه روغ ورځيږي نه داغه جرم سره دا سه سشته قانون
او دا بلډینګ کوډز کې دا ټول شین موجود دي مر او وقتن فو وقتن د ګورنمنت ادارو سره مختلفو خلکو سره دا مجلسونه هم کړی دي په پبلیکیشنز هم په دې باندې ستاسو چې د بلډینګز کوډ دا د تخیل نه ساتل کیږي او خلک چې دي نه په سزا رسیدل دي نه عدالت ایون زه د بلوچستان د های کورټ خبره درته کوم د داغه های کورټ صدا دغه واته اورډر واته چې دلته سیزمیک کورټ عملی کیږي او تر ووښت کوټه به روډ بلډینګ نه جوړیږي او داغه کوټ هایټ چې وو یا داغه های کورټ چې کوم بلډینګ دی هغه به ذاته خود د دې شپټو سوالات کوي
دغه قانون چې کوم دی چې تاسو ذکر کوي یو ورته قدرتۍ آفات ویل کزلزله کې راغله ودانې پرې وته نو کو په یو تن ودانې جوړ کړې راغې 15 کال شي وري شپږ کال شي وري قانون وی چې را کم اس کم 15 کال پورې شل کال پورې یا 10 کال پورې خو باید کې دا نه غورځيږي خو کو 10000 غورځيږي یا ودانې غورځيږي په زلزله کې هم نه دا هم په جرم کې راځي کنه
دا بالکل جرم دی او دا انساني یعنی د انسانانو ژوند ته نقصان رسول دا یو انساني یعنی نفوذ ژوند چې دی هغه د انساني حقوقو بنیادی شای دی او کچیر د انسانانو ژوند خطرې د یو بلډینګ سره یا د یو پلس یا د یو انفراستراکچر سره نو دا خو قانونا جرم دی او پاکستان کې دا لازم موجود دي چې دې باندې باید عمل وشي
سر د محمد صاحب خبره خوري کې دي شوي او موږ دا پروګرام د دې لپاره کو چې زلزلې راشي ودانې بلډینګونه پریوزي خو موږ نه وینو چې خلک لاړ شي تاڼو ته رپورټونه وکي مقدمه وکي چې کنه ما سره زیاتې شوري او د دې لپاره چې کوم اداري دی پاغي باندې دا وو کې چې ورته وچیرا دې بلډینګ نقشه څنګه پاس کړی دی چې نن ودانې را پریوتل او خلک پکې مړ شو یا جوړل شو بهرحال راتلونکو کې به هم تاسو سره پدې باندې خبرې تر کو وخت ختم شو ډیر مننه کوم ډاکټر دین محمد صاحب د وخره کولو ډیر مننه یانو اوریدونکو د پروګرام مخم سر ترسي او د پروګرام غرض او مقصد هم دا و چې خلکو کې دومره پوهه راشي چې ودانې را غورځیدل دا د جرم دې لپاره قانون موجود دی. باید چې خلک قانون ته رجوع کی، تاړې ته لاړ شي، مقدمو کی، د وکیل سره مشورو کی، چې دا را پروتل دي زیان نشي ویلي، دا به موږ کم اداره را کی او څوک به اداره کی. د پروګرام مخسر ترسي زر خپل پروډوسر محمد سليمان او انجینر مستر بل ډیر مننه کوم. نو شروان کلندر مو په لوي الله سپاره
د بهڅ کې چې تاسو کوم خبرې وريدي، دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو،